دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح د سه ځن وروسته په ټولنیز رسنیو کې بیا راڅرګند شوی او پاکستاني د افغانستان په اشغال تورن کړی دی. ښاغلی صالح د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې په افغانستان د روانو حالاتو په اړه درې پرله پسې ټویټونه کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان د لوري د افغانستان د اشغال دوه نیمې میاشتې وشوې، خو طالبانو په وار وار ویلي دي چې دوی په خپلو کارونو کې مستقل دي او افغانستان خپلواک هواد. امر الله صالح لیکلی، یاد ولرې افغانستان د پاکستان لپاره ډیر ستر دی چې هضم کړي. د اگست په 15مه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل. امر الله صالح د کابل نه د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د وتلو وروسته ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په استناد د افغانستان منتخب ولسمشر اعلان کو. هغه په خپل نو ټوټونو کې هم دغه راز لیکلی چې افغانان به بیا پاسیږي او په هر برخه کې مقاومت زموږ د وقار د ساتلو او اشغال د پای ته رسولو حل دی. د امریکا د مونټانا ایالت د عامه روغتیا او بشري خدماتو ریاست وايي یو افغان ځوان په یوې جنۍ د جنسي تیري په تور نیول شوی. د جین دو په نامه جنۍ ادعا کړې چې 19 کلن افغان ځوان زبی الله مومن د تیري یکشنبه په شپه د میزولا په ښار کې په یو هوټل کې پر جنسي تیري کړې، خو ښاغلی مومن وايي دا جنۍ په خپل خوښې د هغه سره یو ځای شوې وه. دغه میرمن د عامه روغتیا او بشري خدماتو د ادارې لخوا تازه د کډوالو سره د مرستې او ځای په ځای کېدو په چارو کې ګمارل شوې وه. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د مریټ هوټل کارکونکو سهار شاوخوا 4 بجې په هغه کوټې کې غلمغال واورېدو چې د غدوانو کسانو په کې شپه تېره کړې وه. دغه میرمن د شپې پولیسو ته زنګ ووهو او په ښاغلي مومن دی تور پورې کوچې په هغې ایجنسی تیرې کړی دی. د 18 کلنې جنۍ هم دغه رنګ ویلې چې مومن او دوه نورو کسانو سره په میخانه کې مخامخ شوه او وروسته د مومن سره یو ځای هوټل ته لاړه. د میرمن وایي زبی الله مومن د هوټل په خونې کې په زور په هغې ایجنسی تیرې کړی، خو ښاغلی مومن ټینګار کوي چې جنسی مقاربت د دواړو په خوښه شوی. د بشری حقوقو د ساډلې د طالبان حکومت تورن کړی دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د قوم او سیاست په بنسټ خلک د خپل کورونو او سیمو نه شړل دي. دغه ډلې په اعلامیه کې ویل شوې دي چې طالبانو په قندهار، هلمند، روزګان، دایکونډي او بلخ کې په سلګونو کورنۍ چې ډېری د پخواني حکومت کارکونکي او هزارګان دي له خپلو سیمو نه شړلې چې کورنۍ خپلو جنګیالو ته ورکړي. د بشری حقوقو د ساډلې دا کار اجتماعي سزا بللې ده، داسې چې جرم یو کس او یوې ډلې کړی وي خو سزا ټولو ته ورکړل کیږي. د جنوبي اسیا لپاره د بشري حقوقو د سار ډلې مشره پیټریشا ګرسمن وایي طالبان په قومي او سیاسي اساس هزارګان او نور خلک په زور شړي چې خپلو جنګیالو ته مکافات ورکړي. دا شړل د زور په ګواښونو او له کومې حقوقي پروسې پرته شوي چې دا اجتماعي سزا په اندازه جدي سرغړونې دي. د سار ډلې د جمعې په ورځ دا اعلامیه خبره کړې ده. اعلامیه وایي چې طالبانو دغو خلکو ته د وتلو دپاره کم وخت ورکړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د یو پخواني سیاسي څېړونکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې طالبانو دغو اوسیدونکو ته په اختیاریه کې ویلي وو ونه ودل بیا حق نه لري چې د عاقبت په اړه پوښتنه وکړي. د تایوان په سر د متحده ایالاتو او چین جنجال نوی نه دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا جنجال وروسته تر هغه ډیر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل د تایوان د دفاع سره د مرستې په خاطر موافقه کړې. امریکا تایوان خپل متحد خو چین د خپل خاورې برخه بولي. جو بایډن د سی این این ټلویزیونی شبکې په یو باس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که چین په تایوان یرغل وکړي آیا امریکا به دفاع ته ورودانګي وویل، او موږ یې د دفاع لپاره وعده کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بایډن په څرګندونو تند خبرګون ښوولې. د وزارت ویاند وانګ وین بین خبرداري ورکړې چې واشنگتن باید د تایوان په موضوع کې په احتیاط عمل او خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان به د ترګرو ډلو د لیست نه وباسي. خاغلی پوتین دغه خبرې د طالبانو د حکومت د مشرانو سره د ملاقات وروسته کړي چې روسیه به د ترګرو سازمانونو له لیست نه د طالبانو نمونه لری کړي. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړل، خو طالبان د روان کال د اگست په 15 کابل ته ننوتل او مسکو هم نړیوالو غونډو ته وروبلل. کابل کې وخت د رسیدو وړاندې هم روسي سوزله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي غونډو ته ورغوښتي وو. مسکو هم د غراز د طالبانو سره د همکارۍ د اعلان ترڅنګ د طالبانو نړیوال حمایت غوښتنه هم کړې ده. د یوې نړیوالې ادارې پلس نومې نظر پوښتنه ښایي چې د 80% زیات پاکستانیان خپل ملک د میرمنو لپاره محفوظ ملک نه ګڼي، او قانون پوهان او د میرمنو د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د ښځو د عدم تحفظ یو لوی سبب په قانون عمل نه کېدل دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام د لومړۍ مرحلې د سلورو غوره لوبډلو د معلومېدو وروسته د افغانستان د کرکټ مخالفي لوبډلې هم معلومې شوې دي. د نړیوال جام سیالیو په دویمې مرحلې کې 12 لوبډلې دي او په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان په دویم ګروپ کې دی چې 15 لوبې به کوي. د افغانستان اول لوبه د اکتوبر په 25 نیټه د شارجه په میدان کې د سکاټلند سره ده. دویم لوبه د همدغه میاشتې په 9 نیټه په دوبۍ کې د پاکستان سره ده چې ډېر افغان مینوال ورته په تمه دي. دا خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یونیچر په افغانستان کې د داخلي بیزای شو کورنۍ او د شمیر د معلوماتو لپاره یو چټکه سروي کوي. د کابل ولایت د ماجرینو رئیس وایي چې د ژمی د پایلیدون مخکې خپل مینو ته بیزای شوی کورنۍ ستنې. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې د روان 2020 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر 13 ورځې پورې له 615,000 څخه زیات افغانان دلته په هیواد کې د جګړو او نورو عواملو له امله خپلو بیرو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری UNHCR وایي چې د داخلي بیزای شو افغانانو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره یوه چټکه سروې کوي. UNHCR د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دغې سروې په ترڅ کې به نه یوازې په افغانستان کې د داخلي بیزای شو کورنۍ شمیر سرګن شي، بلکې هغه افغانانو شمیر به هم معلوم شي چې د بیزای کېدو وروسته بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي. یونیسیر د داخلي بیزای شو د شمیر د معلومولو لپاره د سروې پریکړه په داس کال کې کړې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیلېدو ته ډېرې کمې ورځې پاتې او شمیر ولایتونو څخه په وروستیو میاشتو کې کابل ته د کډه شوو کورنیو غړي د هوا د سړېدو، خوراکي توکو او د سرپنا د نشتون څخه شکایتونه کوي.
کورنه مالته پرېښودلو معلوم پریخدو امنګ د سر نه راوي سورال دل ته په میدان باندې ناس یو ما شو مان دل سره راغلی خاطه کده چا څو خپل لاغو کړ ناس یو کوڅو چا خپل نه خو ناس یو ځکه پراتی او کڼواله بیختنو
شي ولا کوي وس ګرځو بازار کې وروګل مزدوري پیدا شغنه پیدا کیږي یا خپل یې ته نه پکو وګ
ته طالبانو د اسلامي امارات د مهاجرینو او سریدونکو چارو وزارت د کابل ولایت د مهاجرینو او سریدونکو چارو رئیس مولوی عبدالبتید وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 داخلي بيزه شو کورنۍ سره خپل بیلټ په بیرته سړیدو کې برسته کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کابل ته ډیر زیات بیجاسي خلک د نورو مختلفو ولایتونو څخه دلته راغلي دي، البته د مختلفو مشکلاتو په اساس سره. نو الحمدلله امارات اسلامي افغانستان اوس فعلاً تصمیم نیولی هغه کسان چې غواړي بیرته خپل کورو ته لاړ شي هغوی لپاره موږ سهولتونه لکه د ترانسپورټ او څه نغدې پیسې او خوراکي مواد ورته تهیه کوو، هغوی خپل ولایتونو ته لیږو.
د کابل ولایت د مهاجرینو او سړیدونکو د چارو رئیس وویل چې ریاست په د پرسکونکو موسسو په ملتیا د ژمی له رسیدو وړاندې هغه بیزای شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنی کړي چې په داوطلبانه ډول خپل سیمو ته ستنیدل غواړي.
انشاءالله امید ده چې یو کس هم په کابل کې داسې څوک پاتې نه شي چې هغوی داوطلبانه په خپله حاضر وي چې موږ خپل ولایتونه ته ځو. موږ انشاءالله هغوی ته رسېدل کولی شو.
په افغانستان کې د جګړو سربېره سکل د وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله هم په زرګونو کورنۍ خپلو مینو څخه بیزای شوي دي. اکثره دا کورنۍ کابل، هرات، کندهار، مزار شریف او د جلال آباد خارود ته کډه شوی او په دغه خارود کې ځانونو ته د موقتی اوسېدانې لپاره د ژوند تیرولو بندوبست کړی. د سلګونو زورو داخلي بېځای شو کورنیو سربېره د مهاجرت د نړیوال ادارې د راپور له مخې سکل دروانې میاشتې د نیمې پورې 10,000 افغان کډوال د ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنې شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د مالي مرستو یوه نوې طرحه جوړه کړې. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام UNDP په نوې جوړه شوې طرحه کې د طالبانو د اسلامي امارت پر ځای مالي مرستې به په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړو پروګرامونو له لارې د بېوزلو کورنیو سره وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د طالبانو استازو د مسکو په غونډه کې ویلي چې حکومت ټول شموله دی او د پخواني نظام لک تر لګه 1500 مامورین سره په کار بوختي. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو نه د ټول شموله نظام د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخواني حکومت د ټولو ملکی مامورینو نه غواړي خپل کارونه تستانه شي او د افغانستان په بد وضعیت کې د همکارۍ لاس ورکړي.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساري فقر او لوږې سره مخ دی. د همدی لویو اندیښنو په وخت کې چې پوری طالبان د ټولو هغو ملکی کارکونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو وغوښتنه کوي چې بیرته کارونو ته ستانه شي.
د خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي او داسې نشي کېدای چې ټول نظام بدل شو ټول خلک یې لري شي. دا د وطن خلک دي نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو. په دې نظام کې مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې پروګرام کې شهاده د کار وړتیا لري او د ټول نه په شریکه باندې کار اخیسته یا پروګرام کړی.
د طالبانو د تیری دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخوانی مامورین او د طالبانو نمایندگان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولې چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
پخوا چې په افغانستان کې یو حربي جنگ و اوس موږ اقتصادي جنگ سره پوسن نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانه نه شاره 15 میلیارډ ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور سوداګرو صنعتکارانو او پټه کچا په عام بازار باندې اغیزه کوي.
په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک تر رسیدلو سره په یو ناڅاپي باندې په افغانستان بهرنی کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 50% کورنی عواید حساب دي او 50% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخوانی حکومت ټول لګښت نشته 11 میلیارډ ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو د څه وړاندوینه کړې ده چې کیدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرښې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
کچېرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورسته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره به لاس په ګروان وي.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیارډونه ذخیره شوي ډالر کنګل کړي دي. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدي پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالی امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، مالمانو او نورو ملکی مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو رئیس ماشونه نه دي ورکړل شوی. اکثریت خلک د خپل کور کالی او اموال پلوري یا د گاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لاندو صفو 1,515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سپینه باندې وی د متحده ایالاتو د امراضو د وقایي او مخنیوي مرکز د تایید سره سم به د 15-30 کلو ماشومانو ته د کرونا وایروس ضد واکسین کولو لړۍ پیل شي. بلخوا په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو یو مشورتي ډله په متفقه توګه د 18 کلونه د پورته عمر لرونکو خلکو لپاره د کووېډ 19 په ضد د جانسن ان جانسن واکسین بوستر یا دریم دور واکسین تایید کړ. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د واکسینونو او د عامه روغتیا د مقرراتو په برخه کې د یو تود سیاسي بحث په توګه پاتې دی.
د کووېډ 19 په وړاندې د جانسن ان جانسن واکسین چې یوازې یو ډوز لګول کېده، تیر اونۍ د دغه واکسین د بوستر ډوز د تاییدېدو هلې ځلې یو ګام مخته ولاړ. د خوراک او درمل د ادارې د مشورتي ډلې د متفق رای نه وروسته اوس د واکسین د دغه ادارې د تاییدېدو انتظار کوي. سلاکارانو هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې یو عمومي نظر هم دی چې د وخت په تیریدو سره د جانسن ان جانسن واکسین د فایزر او موډرنا واکسینونو په پرتله د وایرس په وړاندې لږ محافظت لري.
With the data that they're seeing
د هغه معلومات له مخې چې دوی د معافیت د کمیدو په اړه ورته ګوري او همدارنګه د خلکو په مختلفو عمرونو کې او هغه معلومات چې موږ له اسرائیل څخه ترلاسه کړی خای چې حتی په یو ځوان ګروپ کې د مثال په توګه له 40 کلن نه تر 60 کلن پورې د بوستر واکسین اخیستل ډیر ګټه لري.
ډاکټر فاوچی زیاته کړه چې امریکا به د واکسین په سپارښتنو کې تعدیل راولي. د هیواد په ځینو برخو کې د عامه او خصوصي دفترونو د کارمندانو لخوا د واکسین د اجباري کېدو په وړاندې لاریونونه شوي. د واشنگتن ایالت د بوئینګ دغه شرکت یو بیلګه ده. د ټکساس جمهوری غوښتونکي والی ګریګ آبت په دې وروستیو کې یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د واکسین اجباري کېدل منع کوي. دا فرمان د ولسمشر جو بایدن له هغې غوښتنې څخه سرغړونه ده چې د ټولو شرکتونو لپاره چې لږ تر لږه 100 کارمندان لري واکسین اجباري کوي او یا باید د کرونا منظمه آزموینه وکړي. د ارکنساس جمهوری غوښتونکی والی آسا هچنسن وایي که څه هم هغه د فدرالي حکومت لخوا د وضع شویو فرمانونو سره مخالفت لري، خو د شرکتونو لخوا د اجباري واکسین د مخنیوي ملاتړ نه کوي.
ایالتي چارواکي ځینې وخت وایي چې شرکت باید د دې صلاحیت ونه لري چې په خپلو کارمندانو واکسین لګول اجباري کړي. زما په نظر دا هم غلطه لار ده. دا د یو بحث د رامنځته کېدو لپاره عملی کار نه دی، خو دا اصولي هم نه دی.
په ورته وخت کې د خوراک او درملو د ادارې د مشورتي ډلې سپارښتنه به په هغو خلکو باندې عملي شي چې عمرونه یې له 18 پورته دي او د جانسن ان جانسن واکسین یې لږ تر لږه 2 میاشتې مخکې اخیستی وي. دا اقدامات له هغه وروسته ترسره کیږي چې سپینه ماڼۍ په اګست میاشت کې د کورونا ضد د دریم دور واکسین د یو ستر او پراخ کمپاین اعلان وکړ.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو تورونو د چیړلو لپاره یو تګلاره جوړه کړې ده چې وایي د دغه سازمان ځینې کارکوونکي په کانګو کې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړ دي. په دغه کسانو دا تورونه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د وبا د خپرېدو په مهال لګول شوی و. د امریکا غا خبریالې لیزا شلاین په دې اړه د ژنیو نه رپورټ رالیږلې چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
یو خپلواک کمیسن چې دغه تورونو د سیړلو لپاره رامنځته شوی او د سپتمبر په 28 باندې خپل رپورت وړاندې کو. دغه رپورت وایي چې زری نړیوال او ځایی کارکونکو د 2013 نواخله د 2000 شلم کال په جریان کې چې کله د ایبولا ناروغي رامنځته شوې وه، دغه مهال دوی په لسکونه مېرمنې دې ته مجبور کړې وې چې ترینا جنسي ګټه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړی دی. ڈبلیو ایچ او وایي چې دغه پلان د اصلاحاتو یو لړۍ په ګوته کوي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکي کې که دغه ډول پیښې وشي نو مسؤل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاند طارق جساروچ وویل چې هغوی دغه ډول چلند هیڅ نه زغمي. هغه وایي د روغتیا نړیوال سازمان لا د مخې په دغه اړه باندې اقدامات کړي دي. هغه وویل
WHO has terminated the contracts of four people identified as perpetrators who were still employed by WHO when we received the report of the independent
WHO. د هغه سلورو کسانو قراردادونه ختم کړل چې د WHO سره یې لاوس هم کار کوو. ځینې کسان بیا دسی وو چې هغه اوس د WHO سره کار نه کوي. دوی ملګرو ملتونو ته د هغه کسانو نمونه ورکړي دي چې دغه تورونه پر لګول شوې دي چې په آینده کې هغه د ملګرو ملتونو په هیڅ یوې ادارې کې ونک مارل شي. جاسر ویش دا هم ویل چې هغه کسان چې دغه تورونه پر لګول شوې دي د هغه نمونه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو ته سپارل دي. جاسر ویک ویل
All staff who are deployed to the DRC for Ebola or recruited in the field are briefed on how to prevent sexual exploitation and abuse. They have signed the interagency code of conduct on this matter and completed the mandatory training.
ټول کارمندان چې اوس د ایبولا د مخنیوي لپاره کانګو ته لیږل کیږي هغوی ته د جنسي زورونو او د استحصال د مخنیوي په اړه باندې معلومات ورکړل شوې دي. هم په دغه لړکی هغه ځینې اسناد هم لاسلیک کړی دي. موږ دغه معلومات ډرایورانو او محافظینو ته هم ورکړی دي چې زموږ سره کار کوي. ډبلیو ایچ او وایي چې د هغه کسانو سره چې د جنسي تیری پښو دي ورسره پورا صحیح او مالی مرستي کوي. اداره وایي چې کله دغه جنسي تیری او په نتیجه کې ځینې ماشومان زیږیدلی وي هغه ورسره په بشپړ توګه مرسته وکړي.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. دا کندهار ولایت اوسیدونکو وایي چې د ماشومان د غزن په ضد د واکسین په اهمیت پوهیږي او په دې اړه یې پوهه زیاته شوې ده. دوی وایي چې د پولیو په ضد د واکسین پروسه باید ګړندې شي. په دې اړه نور معلومات د صدیق الله صدیقی په رپورت کې اوري.
د جنوب د نور ولایتو ترڅنګ په کندهار ولایت کې هم تر 50 کالو کښته ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې ماشومان ته د پولیو واکسین نه تطبیق اندیشمن کړي دي ځکه دوی ویره لري حسینه چې کوچني ماشومان په ګزړ ناروغي اخته سي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو سناولا په دې اکله داسې وایي
د واکسین ټیمونه لا هم په لیرو پروتو سیمو ته نه دي تللي. د زیاتو ماشومان او د واکسین مرحله تر اوسه بشپړ شوی نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دا پروسه ولسوالۍ ته وغځول شي تر څو د لیرو پروتو سیمو ماشومان هم د واکسین د دې دوو څاڅکو څخه برخمن شي او دغه خطرناک ناروغي څخه وساتل شي. اوس خلک د واکسین په ارزښت هم پوسیبی دي.
بل خواته د پولیو د واکسین د پروګرام یو تن رضاکار عمران وایي چې اوس هر کلی او ولسوالۍ ته د تاک زمينه برابر شوی او له دې موقع څخه باید د ماشومانو د روغتیا لپاره ګټه واخستل شي.
حالات سمسوي چې په افغانستان کې د پولیو په هر ځای په هر کوڅه په هر کلی په هر ولسوالۍ کې د پولیو د ورکولو امکانات برابر شوي دي. نو نور باید خلک د پولیو کارمندانو سره باید کومک وکړي په دې برخه کې چې خپل ماشومان ته د واکسین په ډیر اسانۍ سره تطبیق کړي.
په کندهار کې تر 1500 زیات ماشومان له تیرو دوو کالو راهیسي له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. روغتیا پالان وایي چې ګزړ یو خطرناک ناروغي ده او د ماشومانو د دایمي معلولیت سبب ګرځي. دوی وایي چې د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشوم له دې ناوړه ناروغۍ څخه وژغوري.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده
درنو اوریدونکو د امریکا غاک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي امریکا به د بشری ستونزو لپاره د اضافي مرستې علاوه تقریبا 130 میلیون ډالر ونډه واخلي چې د برما په داخله او خارج کې روهنګیان ورسره مخامخ دي او همدغه راز د روهنګیا مهاجرو او په ګاونډي بنگلاديش کې متاثر شوو کوربه ټولنو سره مرسته وشي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد د سپتمبر د میاشتې په اخر کې اعلان وکړ چې د روهنګیا د بشري ستونزو سره د 2018 کال د اګست له میاشتې نه راپدې خوا د امریکا ټول ټال مرسته څه باندې 1.5 میلیارد ډالر کېږي کله چې څه باندې 340,000 روهنګیان مجبور کړی شلو چې د بنگلاديش د کاکس په بازار کې ژغورنه وغواړي چې علت یې د برما په رخین ایالت کې قومي پاکسازي نور ناوړه قتلونه او سرغړونه وي سفیر تاماس گرینفیلد ویل د غمرسته به ژوند وژغوري د غمرسته به د مهاجر او پښغورنه په سرپناه خوړو د سکول په پاک او بو په روغتیا او رواني ناروغي باندې ولګول شي دا په طبي آفت لپاره په ترنیولو او د روهنګیانو لپاره د کووډ-19 سره په مرسته کولو باندې ولګول شي او دا ښوونې روزنې ته لاسرسی قوي کوي په بنگلاديش کې به د روهنګیانو په مسلکي زده کړو باندې ولګول شي سفیر تاماس گرینفیلد د بنگلاديش حکومت او د دې خلک وستایل چې د دغو مهاجرو په کوربه کېدلو کې بشمیره مسولیتونه په غاړه واخیستل د امریکا بشری مرسته په بنگلاديش کې د محلي کوربه ټولنې د څه باندې 422,000 متاثره شوو غړو ته هم رسیږي د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د امریکا د اضافي بودیجې په باره کې په مطبوعاتي وینا کې د بین المللي ټولنې د دوامدار ژمنې لپاره په ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د دغه ستونزې غم وخوري او حل یې کړي د هغو خلکو ته د سخاوتمندانه ځواب ویلو لپاره د بنگلاديش خلک او حکومت وستایل چې د دوی په هیواد کې مهاجر شوي دي لیکن دوی له زیاته مرسته په کار ده موږ له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړو چې اوس د اضافي مرستې سره را میدان ته شي چې د رخین ایالت روهنګیا مهاجرو د ستونزو لپاره دغه مرسته دوام وکړي او زیاته شي نتاق پرایس څرګنده کړه ډېر هغه کسان چې په برما کې د 2018 کال د فبروري د میاشتې د نظامي کودتا مخکښي کړی د هماغه کسان دي چې د روهنګیانو په خلاف د عام قتل او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو په خلاف عام قتلونه او له بشري حقوقونه سرغړونې کړي دي د سرګند کړه نظامی کودتا باید سمدستي تاوتریخوالی ختم کړي ټول هغه کسان خوشی کړي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوی برما بیرته د دیموکراسۍ په لور روانه کړي او د آسین 15 نقطه‌ییزه موافقه دې عملي کړي موږ له رژیم نه دا هم غواړو چې محتاجو خلکو ته اجازه ورکړي چې سمدستي او بې له خنډ نه بشري مرستو ته لاسرسی ولري چې په دې کې د کووډ-19 د مهمو مرستو رسول شامل دي
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیږي مننه چې تر دې شوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.